السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شو له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې له پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وایي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پی ټی ایم واي پولیسو یو ځل بیا د جرګی پر کیمپ چاپا وهلې او میدان یې ورڅخه قبضه کړی دی. مهرنګ بلوسی ویل دی چې پر هغه محدودیتونه نوموړې ل خپل مرامه نسی پر شاکه ولګ او اسرائیل ادعا کړی دی زبلاد وجل سوی مشر زایناسی هاشم صفی الدین احتمالا وجل سوی دی. اوس دا خبرون تفصیل د پښتون ژغورن غورزنګ مشران وایي چې پولیس تیر شپه یو ځل بیا د جمرود پر ایګی لالمه کې د دوی د جرګې پر انتظامی کیمپ چاپا وهلی او د جرګې میدان یې قبضه کړی دی. د غورزنګ مشر منظور پښتون په خپل رسمي ایکس پانل کې چې زورواکي د غټ مشنری په وسیله د جرګې په میدان کې خندقونه کیندي خو د نوموړي په وینا دوی به په هر حال کې جرګه کوي. ځینې شاهدان مشال لړی ته ویلي چې د جرګې په میدان کې د پولیسو مرمیزت ګاډي ولاړ دي او هغوی پر ځینو ځایونو اغزن تار راتاو کړی دی. بلخو په خیبر او د پېښور په یو شمېر سیمو کې موبایل ټلیفون شبکو او انټرنیټ خدمات ځنډول شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د خیبر نظامي مشر یا ډیپټي کمشنر ثناء الله خان په هغه ضلع کې له نن څخه د 13 ورځو لپاره پر هر ډول غونډو بندیز لګولې دي. نوموړي پرون د یوې اعلامیې له لارې هلته د پاکستان د جنایي قانون یو 1440 ماده عملي کړې ده چې له مخې یې د 50 یا تر 50 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو جلسو او لارینونو د وسلې پر ګرځولو او د موټرسایکل پر غبرګ سپرلۍ بندیز دی. نوموړي دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د جمعې په ورځ یعنې د اکتوبر پر 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه وربللې ده چې د غورځنګ د مشر په وینا لسګونه زره کسان به ګډون پکې کوي. پښتون ویل چې په هغه جرګه کې به پښتانه په سیمه کې د روانې نامنۍ جبریل ادرکیو او د پښتون میشت سیمو د طبي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمیر نورو چارو پاړه ګډه پریکړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د لګول سوی بندیز سمدستي لرې کړي. سازمان پرون پر خپله ویبپاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې دا بندیز د پی ټی ایم د سوله ییزو احتجاجونو د ځپلو یوه هڅه ده او حکومت غواړي چې په دې توګه د اکتوبر 11 د غونډې مخه ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د سوله ییزې غونډې د ازادۍ حق ته درناوی وکړي او د پښتنو قامي جرګې ته د خنډونو له جوړولو ډډه وکړي. سازمان زیاته کړي چې د پی ټی ایم ټول فعالان او ملاتړي چې په خپل سري توګه نیول سوي باید سمدستي خوشي کړل سي. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان د کورنی چارو وزارت د اکتوبر پر 6 په فرمان کې پر پی ټی ایم بندیز اعلان کړ او تورې پورې کړي د دې غورځنګ فعالیتونه د هیواد سولې او امنیت ته زیان رسوي. د پی ټی ایم د مشرتابه په وینا په حال کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې پولیس د هغوی سلګونه غړي او مخکښان ولیدي. د پاکستان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو ته مستقیم جواب نه دی ویلي خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاالله تارر پر مازیګر په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د څه ډول ثبوت وړاندې کولو پرته تور پورې کړ چې پی ټی ایم له ترهګرو ډلو سره تماسونه لري. نوموړي زیاته کړه د پی ټی ایم رابطه نه یوازې له تحریک طالبان افغانستان سره ده بلکې د تحریک طالبان پاکستان سره هغوی بشپړه رابطه لري. بلخو د پی ټی ایم د رسنیو مرکزي همغاړي کوونکي زبیر شاه هغه د تارر تورونه بې اساسه او له حقیقت لرې بللي او زیاته کړې ده چې پښتانه خپله د ترهګرۍ تر ټولو لوی هدف ګرځېدلی دي. نوموړي مشال لډیو ته ویلي چې هغوی د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د بلوچ چک جهتی کمیټي مشري ډاکټر مهرنګ بلوسی ویل دي چې د پاکستان د ریاست لخوا پر هغه محدودیتونو نوموړې ل خپل مرامه نسی په شاکه ولای. هغه پرم په کراچي کې یوې خبري غونډه په وینا کې ویل چې د اکتوبر پر 1 ځکه په کراچي هوائي ډګر کې بهر ته سفر کولو را وګرځول سول چې ریاست د بشري حقوقو پر سرغړونو پردا چول غواړي.
امیر روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازنه مخدادا چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړی ته ښکار نشي. مونږ هغه غونا نړی ته رسول غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي.
په کراچي وای ډګر کې د پلتون د وفاقي درې او چارواکي مشال رډیو ته د نوم خبرول په شرط ویل چې د مهرنګ نوم د سفر بندیز په لیست کې شامل و نه ځکه بهر ته له سفر کولو را وګرځول. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلی او د حرکت او بیان د ازادي له بنیادي حق څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. کمیشن زیاته کړې ده چې د جبري لادر کوي او موري عدالت وجونو پر ضد د مهرنګ مبارزه او هڅې په نړیوال کچ پیژندل شوی دي. په دا ورسې کې د امریکا ټایمز مجلې د نړۍ د سل اغیزمنو کسانو په نوم لړ کې مهرنګ بلوچ هم شامل کړی ده. او اسرائیل دا کړی چې حزب الله د وژل شوی مشر حسن نصرالله ځای ناستی هاشم صفی الدین احتمالا لمیانځه تللی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالنټ پر نوویل چې حزب الله یو بې مشر سازمان دی. ګالنټ د پوځ د شمالي قومندې په مرکز کې افسرانو ته د تفصیل ورکولو پرته ویل چې نصرالله لمیانځه وړل شوی او شاید د هغه ځای ناستی هم لمیانځه تللی وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته احمد شاه اعظمي د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پی ټی ایم مشران وای پولیسو یې تیر شپه یو ځل بیا د جمرود پرې ګیلل مکه د جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې او میدان یې قبضه کړی دی.
خو په دې دوران د دې باران رالی هغه کمې جګې خیمې وې هغه هم ټولې ړنګې سوې. خو په دې وخت موږ ته نقصان دی ولې چې موږ کار نامکمله دی.
د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ یو ځل بیا هوډ څرګند کړی چې په هر حال کې به د بلوچانو لپاره غږ پورته کوي. علي امین ګنډاپور په وار وار له اسلام آباد د خپلو راوتلو دفاع او د خپل ګوند د غړو او کارکونکو د مطمئن کولو هڅه کوي. خو نیوکه په هم دوام لري. سیډونکو په دې اکله سوای
تحریک انصاف چې کومه بیانیه وه د وزیر اعلی د گرفتاری یا د گمشدګۍ هغه بیانیه باندې هغه اوبو وړولې او دا خبره کېده د تحریک انصاف دننه نه علي امین ګنډاپور دروغ وایي.
د سواد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ډنګي ناروغۍ د اخته کسانو سمه درملنه نه کیږي.
زمونږ په علاقه کې ډیر زیات کسان چې دي زنانه زیات خاص کر هغه د ډنګي ښکار شوې دي او پرتی دي او لکه د نسه علاج نه دوای نه ست دغشته.
او اسرائیل وايي امکان دی چې په یو برید کې د حزب الله ځای ناسته مشر وجلې دی. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. د مشال ډیډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غلې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل. د خیبر پښتونخوا پولیسو تیر شپه یو ځل بیا د جمرود په لیګي ریګي للمکه د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې او د غورزنګ په وینا میدان یې قبضه کړي. دا له هغه ورسته ده چې په خیبر کې پرون ځلې انتظامی د دیش ورځو لپاره په هر ډول غونډو بندیز اعلان کړ. د خیبر ډیپټي کمشنر ثنا الله پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په خیبر ضلع کې به د اکتوبر له 9 بیا د نومبر تر 8 پورې دفع یو سلسلور سر ویختمه عملی وي. د خیبر سیاسي اتحاد مشران ویلي چې هلته یو سلسلور سر ویختمه دفع لګول او په سیاسي فعالانو فشار اچول د روان جرګې د مخنیوي هڅې دي. خود دوی په وینا د دغه جرګې لملاتړ به په شان شي. په یعنی حال کې د پی ټی ایم فعالانو د اکتوبر 11 جرګې لپاره تیاریانو ته دوام ورکړی دی. په دې حق له نور حال له خیبره زموږ خبريال فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر ضلع کې یو سلسلور څلوېښتمه دفاع په داسې حال کې لګول شوی چې د جمرود په ریګي للمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر په 11 نیټه د پښتنو قومي عدالت په نوم رابلل شوې درې ورځنۍ جرګې لپاره تیاریانې روانې دي.
زما نامه نذیر الله افغان دی، د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړی یم. خو په دې دوران د دې باران رالی هغه کمې جګې خیمې وې هغه هم ټولې ړنګې سوې. خو په دې وخت موږ ته نقصان دی ولې چې موږ کار نامکمله دی. موږ خو دلته اراده ده چې تر نیمې زیاتې خیمې دلته ولګو. د حکومت له دې ریاست موږ ته مخته کله ګلان را باندې پاشل، تر دې زیاتې تکلیفونه را کړي دي. موږ د وطن د کام په ننګ را وتلو، د خپل کام وطن د پاره امن غواړو، د هر څه ته تیار یو.
د جمرود ګیلل می دې کیمپ تھا د خیبر پختونخوا، بلوچستان، کراچۍ او د ملک یو شمیر برخو څخه خلک را رسیدلی او یو شمیر رضاکار وي. د دې ځای سکیورټي امنیت شارې په خپل سنبال کړي.
عبدالودود پختون يم، د شمالي وزیرستان سره می تعلق دی او دلته د سکیورټي حکومت د کنه د ډیوټي کاو د خیر سره
په حال خو کم دی. غالبا د 200 پورې داسې کم سي کم بوي او دا به تعداد زیاتیږي ان شاء الله. د زمون حاله زلی با رنگ راوړی ان شاء الله یو ورځ.
نعمت الله منم د جنوبی وزیرستان تحصیل توخلی نه راغله. هوا ډیره زیاته وي، باران زیاته وي، دا دوه درې ورځې داسې تکلیف وي. بس موږ دا کوشش کوو خپل التزامات وکړو، یو بل سره ورونو غوندې ملاو شو. څومره مشران راغلي دي، کشران راغلي دي، خپل خدمت کوي، خپل همت کوي. انشاءالله بیا به هم کوو، هر تکلیف ته تیار یو.
مونږ ورګزونه راغلي، ما نوم اویس دی. مونږ په دې ناطې راغلي یو کنه مونږ د پښتنو آواز اوچتو، دا په یولسم تاریخ باندې د پښتنو یوځای شي او جرګه وکړي.
همدارنګه د اکتوبر په اتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د کورنو قبایلي چارو محکمې لخوا په خپور کړي نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې د خیبر ضلع د استخباراتي ادارو په سپارښتنه د ملک نصیر احمد کوکی خیل، خانولی پردي، حسین احمد پردي او افتاب شینواری په شمول د خیبر ضلع د لسو سیاسي فعالانو نمونه په شیډول څلورم کې اچولي. شیډول څلورم د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون 1990 برخه ده، او دې قانون لاندې حکومت هغو کسانو باندې سار ساتي چې د چا په حق له دا شک کیږي چې کوم ترهګر تنظیم لکار کا او یا هم کوم ډول اړیکه ورسره ساتي. له دې قانون لاندې دغه کسان چې له خپل استوګنځای څخه کوم بل ځای ته ځي، نو د خپلې تاڼې نه به پیشګي اجازه اخلي. همدارنګه د اکتوبر په اتمه نیټه بیا د پېښور پېشتخرې پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د باړې سیاسي اتحاد یو عهدیدار هاشم خان پردی او یو غړی اختیار شاه پردی گرفتار کړي. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین خان پردی په ټولنیزو رسنیو د پېښور پولیسو د دغه ګام غندنه کړې او دوی ویلي چې په دې سیمه کې به د بدامنۍ پر ضد خپلې هلې ځلې جاري ساتي او خپلو جلسو او امن مارچونو ته به دوام ورکړي. د خیبر ضلع یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو ویلي چې په خیبر ضلع کې یو سل څلور څلوېښتمه دفاع نافذول د راروانې جرګې مخه نیول دي، او چې کوم سیاسي فعالان نیول شوي او یا هم د دوی نمونه په شیډول څلورم کې اچول شوي، دا ټول د پښتون ژغورنې غورځنګ په ښکاره ملاتړ کوي او د اکتوبر یولسمې نیټې لپاره یې ورسره هر ډول کومک اعلان کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستانی حکومت له لوري په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز او د ترهګرۍ ضد قوانینو په کارولو سخت نیوکه کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لری کړي او د پی ټی ایم د فعالانو او احتجاج کوونکو زورونه ودروي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تور پورې کړي چې پی ټی ایم له ترهګرو ډلو سره رابطې لري او د ریاست ضد بیانیه پر مخ وړي. پی ټی ایم بیا دا تورونه بے اساسه او له حقیقت لري بللي او زیاته کړي دا چې پښتانه خپله د ترهګرۍ تر ټولو لوی هدف ګرځېدلی دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره مرستیال مشر بابو رام پنت د اکتوبر په اتمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حکومت له اړخه دا بندیزونه د پی ټی ایم د سولایزو احتجاجونو د ځپلو هڅه ده او حکومت غواړي په دې توګه د اکتوبر یولسمې د غونډې مخه ونیسي. بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګوو. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر تولا تارړ د اکتوبر په اتمه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د یو سازمان یا ډلې خلاف لا شواهدو او ثبوتونو ترلاسه کولو وروسته حکومت پر هغه بندیز لګولې دي. د زیاته کړه یو خبره واضح ده چې پاکستان په ټولو نه اول دی، په پاکستان باندې ځان هم قربان دی. که اخوا دیخوا نه د ملک په دښمنۍ کې فنډونه اخیستل کیږي، نو د دې اجازه نشته او په دې وجه باندې په پی ټی ایم باندې بندیزونه لګولي دي. خو د مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم مرکزی میډیا کوآرډینیټر زبیر شاه آغا د حکومت له اړخه یاد بندیزونو غندنه کړې او ویلي چې پاکستان کم تارونه په پی ټی ایم باندې لګولې دي، هغه د حقیقت سره هیڅ جوړ نشته. د زیاته کړه
د دې حقیقت سره یو تعلق نشته. پی ټی ایم تر اوسه ورځې پورې د تشدد یو قسم کار نه دی کړی. نه ریاست پاکستان یا د دروغجنو منیسټر یا د دې ادارې دانې ثابتوي چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړی په دا وکاله تیری کې، او کوم څه دوی دا خبره کوي چې د پاکستان جنډي سوزول شوی ده یا پاکستان جنډي کښتول شوی ده. بقاعده د دې نه ثبوت شته، نه پی ټی ایم تر ننه پورې دا کار کړی دی، نه د یو ملک پاکستان نه د یو ملک جنډي هم نه سوزلې، او نه پی ټی ایم په دې شانو یقین لري. اوس که پاکستان کدا وایي سي دا بیانونه کچیر د میسنګ پرسن خبره کول د پاکستان خلاف خبره ده، او د میسنګ پرسن د پاره موږ خبرته کړی دی، او دا به موږ هم کوو. کچیر دا وایي سي وارنټیرر کې څه کم یو لک شل زره پښتانه او پښتون نسل وژنه شوی ده، په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي او دا د پاکستان خلاف خبره ده. دا خبره به پی ټی ایم کوي.
د جمعیت علما اسلام قبایلی سیمو امیر مولانا جمال الدین د اکتوبر په اتمه په خپل سوشل میډیا باندې ویډیو پیغام کې ویلی دی چې پی ټی ایم د حق لپاره اخته دی او موږ ورسره ولاړیو. د زیات کړه
چې حکومت کیم اډر اصلای دی په شدید الفاظ مزمت کاوه، او دغه سره سره منظور پښتین شپرو کولا د پښتانه خصوصا د قبایل د مسلمیت اوس شګوي. ادا پنځه شپش خبرې دي، مطالبه دي چې ټول جائز دي. د منظور پښتین نقل همیش د مل خلاف، د پاکستان د آئین خلاف کله هم نه دو اړدلی. نو لہذا چې یو سړی یو تنظیم اغا جائز مطالبه د حکومت په مخشش دی، د دنیا په مخشش دی چې د می سره دا ظلم کیږي، دا ظلم کیږي، دا ظلم کیږي. لہذا می هم پاکستانیونی د می سره دا ظلم ما کا وستای. نو په دې حواله سره ان شاء الله تعالی منظور پښتینو دا جلسه کامیابیږي هم می دعا هم ورته کوي، او زه خپل کا قانون ته هدا ویایم چې تو سه ور هشستای، او زه خپل خبر درم ککل هم منظور پښتین یاد د گروپ دمل د متوال خبره کاوله. ناوال مخالفت وی ان شاء الله تعالی جمعیت علما اسلام کوي.
د اکتوبر په شپږمه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پر پی ټی ایم د بندیز غندنه کړي، او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز فیصله دې بیرته واخلي. کوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ یو ځل بیا هوډ څرګند کړي چې هغه به په هر دریز د بلوچانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپل مبارزه ته به دوام ورکوي. دا له هغه وروسته دا چې نوموړی د اکتوبر په 8مه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو را وګرځول شو. د پلټونو د وفاقي ادارې یو چارواکي ادعا کړې ده چې د هغه نوم د سفری بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې او دا یې د بنیادی بشری او آئینی حقوقو سرغړونه بللې ده. په دې حق لا نور حال ل کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکا بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولېزه مبارزه کوي، خو ریاست یې په هر ډول مخه نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پرې هر څومره بندیزونه ولګوي، خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه اصلی حالت نړی تا خی.
امی روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
وی لخوا زمون د مخنیوی یوازنه مخدادا چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړی تا ښکار نشي. مونږ هغه غونا نړی تر سبل غواړو کې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهمه نه دی چې په بلوچستان روان دي. بلوچستان کې داسي قبرونه او هدیرېشته چې نامعلومه مړونه ډکې دی. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکی کیږي. په زور خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي. چرې چې د دوی لرونه اوسېدل
جن علاقو میرے چکی انکو چھوڑا جائے.
ډاکټر مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړی دا چې د اکتوبر په 8مه نوموړی د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړی. په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي او د سفر اجازه یې ور نکړه، هغه مهال د کراچي په هوائي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي اداري اف اي اي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچي او د بلوچ یک جهتی کمیټي د زنو نور غړو نمونه د مرکزی حکومت د کورونو چارو وزارت په سپارښتنه په اي سي ال کې چولې شوې دي. ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته، خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنګ بلوچي زیاته کړې د اکتوبر په ومه کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي، زورولي، پاسپورت، موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکۍ ورکول کیږي.
وداوت لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات انہوں نے ہماری تلاشی لی،
د خزینہ پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونږ تلاشی واخیسته، مونږ د پټی راخک تکړي بیا یې په مونږ تشدد کړي. دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د قانونو اخیستو غوښتنه کړې وه، خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې. دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکې راکړي، نو زما او د سازمان نورو مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی.
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوائي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده، د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري. او بیا که پولیسو زورولې وي، تشدد یې پکړې وي، نو د هغه سیمې پولیسو تاڼه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنې وکړي. بلخوا د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خضر حیات بیا ویل مارنګ بلوچ ته د امریکای سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده.
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی دا پاکستان ہر وگڑے دا حیوات پر خودلیشی او پا آزاد توگا پیر تا ہم رت لیشی دا قانون دی، خود پاکستان ریاست چی ڈاکٹر مارنگ بلوچی تا امریکی ترتلو اجازہ ندور کڑی دا قانون سرغڑو نائی کڑی دا. مارنگ بلوچ امریکا کی یو دستوری تروانو و حل تبای وینا کولا، دا حکومت دا حقی پا حق وینا ہم بندیز لگولی، دا دا آئین ارٹیکل نلسم سرغڑو ندا، نو دا بیان آزادی ہم تری اغستل شویدہ.
زارے رائے کی آزادی بھی ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یک جهتی کمیټه مشران په بلوچستان کې د خلکو بجبری لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټنن جنرال احمد شریف چودری د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یک جهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده، خو د بلوچ یک جهتی کمیټه مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور یو وار بیا په صوبایي اسمبلی کې وینا وکړه چې پکې یې له اسلام آباد د خپل راوتلو دفاع او د خپل ګوند د غړو او کارکونکو د مطمئن کولو هڅه وکړه. نو موړي ویل د نغښتل چې په موجودګۍ کې د پلویانو او امنیتي ادارو ترمنځ نښتي وشي، نو ځکه په پټه د پختونخوا هاوس نه راووت. بلخوا د تاریخ انصاف ګوند پلویان او په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي له اسلام آباد په پټه د راوتلو لوجې په علي امين ګنداپور نیوکه کوي. په دې اړه نور حال له پیښور زموږ خبريال غلام غوس را کوي.
اعلی وزیر علي امين ګنداپور د اکتوبر په 8 نیټه ماخام اچانک په دویم وار د اسمبلی اجلاس ته بیا حاضر شو او د خپل ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو او د خپل ګوند د کارکونانو په اعتماد کې د اغېستلو لپاره یې تفصیلي وینا وکړه. هغه په خپله وینا کې د ډي چوک د احتجاج د زینه د وتلو په دفاع کې وویل چې هغه ځکه له هغه ځایه ووتلو چې د خپلو ډرون کیمرو د لارې هغه وکتل چې هر اړخ ته د پولیسو شاته پوز ځای په ځای کړی شوی و، او هغه نه غوښتل چې احتجاج کوونکي او د امنیتي ادارو اهلکار په خپل منځ کې وجنګیږي. بیا اعلی وزیر د پښتونخوا هاوس نه په پر اصرار توګه د وتلو دفاع هم وکړه او زیاته یې کړه چې هغلته کې په یوه سپکه طریقه د هغه د نیولو تیاری روان و، نو ځکه هغه د گرفتارۍ ورکولو په ځای له هغه ځایه د وتلو هڅه وکړه. وزیر اعلی د 12 ضلعو د اوږدې لارې پیښور ته د راتګ د خپل بیان په دفاع کې وویل چې د هزارې، ملکن، مردان او پیښور ډیویژنو د ضلعو د لارې هغه پیښور ته را رسېدلی و، او په لاره کې د یوې ضلعې د پولیسو د مشر په کور کې هم ایسار شوی و، خو په دویمه ورځ چې هغه ته ټلیفون وکړو نو هغه ورته وویل چې زما نوم مه څرګندوه ځکه چې بیا یې نوکرۍ ته خطر دی. هغه ویل چې سیب زمانو ماخلا زما واړه واړه بچی دی زما نوکری به ختم شي. سوچ وکړئ چې د صوبې د اعلی وزیر یا د اجرایی رئیس چې دا د هغه پابند دی او د صوبې اعلی وزیر د هغه کور ته ورغلی او هغلته کې ناشته کړی ده او دا یریږي چې نوکری به یې ختم شي، نو دا څوک حاکم دی او حکومت څوک کوي؟ خود اعلی وزیر د دې سرګندونو وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي د ګنڈاپور په دې سرګندونو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې اعلی وزیر د دوه مخي کردار د لوبولو هڅه کوي او خو به دا و چې د پخپل ځان د اسلام آباد پولیسو ته سپارلې وو. د اسمبلی د ونډې وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د خپل ګوند د رهبر عمران خان او د خپل ګوند د ځوانانو سره دوکه کوي.
زه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کارکونانو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغې کم از کم دومره جرأت کړی دی چې رښتیا یې ویلي دي چې زموږ نه وزیر اعلی موږ نه پټ شوی دی، موږ نه موږ میدان کې منځ کې پریښی یو. ڈبل گیم داسې کړی چې سیاسي کارکنان راغلي دي او بیا چې کم دی کنه مطلب هغه ډی چوک تر رسیدلی هلته نه چې کم دی غیب شوی دی.
د خبریال او شینون کې فیدادل نمی او پختل چې اعلی وزیر ولی په دې مجبور شو چې په اسمبلی کې واړه واړه تفصیلات هم بیان کړل چې په کوم گاڑی کې هغه پیښور ته راغلو او کوم یو ساتون کې او ډرایور چې ورسره ملګری وو نو د هغوی نمونه یې هم په ډاګه کړل. نو په ځواب کې هغه وویل
الیمین ګنڈاپور چې کله غائب وو نو بیا د تحریک انصاف مختلف لیډرانو مختلف قسم بیانونه ورکول او دا دعوه شوې وه چې هغه گرفتار شوی دی. نو کله دې چې واپس راغو ډایرک اسمبلی کې نمودار شو نو هغه خپل تقریر کې بیخي دا ذکرونه کوي چې زه گرفتار شوی ما دی وی چې زه په کے پی هاوس کې موجود هم لکه یو قسم د تحریک انصاف چې کومه بیانیه وه د وزیر اعلی د گرفتارۍ یا د گمشدګۍ هغه بیانیه باندې هغه اوبه واړولې. نو دا یو قسم د خپل صفایي هم پیش کړه چې زه چرته وم او د دوله ضلعو حواله سره چې کومه خبره کړې وه چې زه دوله ضلعو نه راتیر شوم په جیب کې پیسې هم نه وې هغې حواله سره هم ډېر زیات کنفیوژن وو او دا خبره کېدا د تحریک انصاف دننه نه چې گویا علی امین ګنڈاپور دروغ وایي.
د تیر پسیر اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په خپل وینا کې ځینې دړکې هم ورکړې او د وفاقي حکومت نه د اسلام آباد د پولیسو د مشر د لری کولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې دغه پولیس افسر په پښتونخوا هاوس د حمله کولو سره په صوبایي حکومت حمله کړې ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د روغتیا ادارې ویلي دي چې په دې ورستیو کې هلته د ډینګي دوه ناروغان مړه شوي دي. بلخوا د سواد اوسیدونکو وای چې اوس هم هلته یو شمېر کسان په ډینګي ناروغۍ اخته دي او په روغتونونو کې د سمې درملنې نه کېدو له وجې په کورونو کې پراته دي. خو د سواد د سرکاري روغتون ویاند بیا وای چې د ډینګي د لسګونه ناروغانو درملنه یې کړې او اوس هم یو شمېر ناروغان په روغتون کې د درملنې لپاره داخل دي. په دې اړه نور حال د سواد نه د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سیدو شیر پسپتال ویان ډاکټر محمد خان وایي چې تیرې یوې میاشتې راسې سنوي د ډینګي مریضان سیدو شیر پسپتال کې علاج شوی چې پکې دوه تنان مړه شوي او شپاړس اوس هم پسپتال کې د علاج لپاره داخل دي. دی وایي چې اګست، ستمبر او اکتوبر کې یو خاص ماشه را پیدا شي او دغه چې چلو وجه خلکو ته مشکلات جوړ شي،
خصوصا دا ماشه چې دی په پاکو اوبو کې زیات پایي او سهار کم ټایم کې چې دا نور راخیږي او دغه ټایم کې او مازیګر په کم ټایم کې دا نور دغه کې به دغه ټایم کې د دې چې چلو ډیر زیات لکه دغه د دې علاماتو کې خو اول چې کنه تیز تبه یې ناڅاپي تیز تبه شروع شي، دا غي سره په ټول وجود باندې زیات دردونه شروع شي، دا غي سره د سر درد ډیر زیات تیزی الټي او وسره کل خېټه خرابې ده، سینه خرابې ده، مرې خرابې ده، ټول پکې دي کې شامل دي.
د منګلور اوسیدونکو محبوب علي وایي چې د هغوی په کلی کې په لسګونو خلک د ډینګي ماشي لوجه متاثر دي.
زمونږ په محلقه کې ډیر زیات کسان چې دي زنانه زیات خاص کر هغه د ډینګي ښکار شوې دي او پرتی دي او لکه د علاج نه دوای نه ست دغه شته پاسپورت چې دا شي دا غوړتم دوای وری چې دغه خوریو.
سید شیر پروختون ترجمان ډاکټر محمد خان زیاتوی د ماشي چلنه بچکی دوه لپاره د ماشو وجل لوګي او دوای نه استعمالولو سره سره خلق دې د خپو او لاسونو پټ ساتلو لباس استعمال کړي. د ډینګي رنز علاج پاړه وای
کله وکړه علامتونه ظاهر شي نو د دې په کار چې سړی د مستند ډاکټر نه اول ته پوسو کی زکه چې زمونږ عموما د خلک دي سي چې دی بیا په کور کې نه شروع کی یا چته مقامی نور چکم کسان دلته ستو پتہ جاغو کو سرزین او غو ته بلا وجه ډریپونه انجکشن نه دا شونه چې دی دا لګی او موسټلی هغه کمپلیکیټ کیږي هم اقو مریضان کم چې لګه دا اول نه ته ضرورت ته نه او د خپل باډي ډیفنسز سی هغه خلق خراب کی او یا متوالیوم ورلوډ وایو او بلا وجه هغه ته دومره ډریپونه دا شونه ولګي
د سواد صحت محکمې چارواکي او ډاکټر محمد خان وایي چې د نومبر میاشتې شروع کې دو سره سواد کې موسم یخ شي بیا د ډینګي ماشه ژوندې نه پاتې کیږي تر هغې پورې دی خلق د ماشې چچلونه ځان او خپل ماشومان بچ وساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د دې رپورت سره دروانی غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز د احمد شاه اعظم ناورو
د بخښنې لوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ دی لګول شوی بندیز سمدستي لری کړی سازمان پرون خپل به پانه په خبره کړی بیان کې ویلي چې دا بندیز د پی ټی ایم د سولیز احتجاجونو د ځپلو یو هڅه ده او حکومت غواړي چې په دې توګه د اکتوبر 11 د غونډې مخه ونیسي د خیبر انتظامی مشر ثناء الله خان په غزلا کې لنن څخه د دیرش ورځو لپاره پر هر ډول غونډو بندیز لګولې دي موړي پرون دی ویل عامه لاري هلته د پاکستان د جنايي قانون یو سلسله ورڅلويشته ماده عملی کړې ده نموړي دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د جمعې په ورځ د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنی جرګه وربللې ده چې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په وینا لسګونه زره کسان به ګډون پکې کوي د بلوچ یک جهتی کمیټې مشري ډاکټر مهرنګ بلوچ ویل دي چې د پاکستان د ریاست لخوا پر هغه محدودیتونه نوموړي ل خپل مرام نصیب شا کولای هغه پرم په کراچي کې وی خبري غونټه په وینا کې ول چې د اکتوبر پر 9 ځکه په کراچي هوائي ډګر کې بهر ته ل سفر کول را وګرځول سول چې ریاست د بشري حقوقو پر سرغړونو پردا چول غواړي اسرائیل وی دا کړی چې د حزب الله د وژل شوی مشر حسن نصر الله ځایناستي هاشم صفی الدین احتمالا لمیان ځتللې دي د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالنت پر نوویل چې حزب الله یو بے مشر سازمان دی ګالنت د پوز د شمالي کمانډې په مرکز کې افسران ته د تفصیل ورکولو پراته وویل چې نصر الله لمیان ځوړل شوی شاید د هغه ځایناستي هم لمیان ځتللې وي
احمد شاه اعظمی درته د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سورزو نړیوالو رپورټونو ته اسرائیل وای د لبنان د حزب الله ډلې د پخوادي مشر حسن نصر الله ځای ناشته په غالب ګمان په یو برید کې وجلې ده د ایران ملاتړ لرونکو حزب الله ډلې یو مشر یو شمیر غړو هم ویل دي چې له هاشم صفی الدین سره یې د اکتوبر له 2 منیټې راځي اړیکې پرې شوې دي هاشم صفی الدین د حسن نصر الله ترور زیاده او هغه ته د نوموړي د ځای ناستي په توګه قتل کیږي په دې حق لنور حال په دې رپورت کې واوري
د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت پرونسیشن به دا وکړي چې د حزب الله د مشر ځای ناستې په غالب ګمان وژل شوی دی نوموړي وویل د ایران لملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یو سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه به برخه ده د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پاوز د قومندانۍ په مرکز کې افسران ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستې به هم وژل شوی وي هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصر الله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي خو د اکتوبر له 2 راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپل نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېره نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوی سرحدي سوداګریز بندر د پرانستلو په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په دې هکله نور حال په دې رپورت کې واورئ.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې او چې تر رسیدلی، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانستلو لپاره هوکړې ته رسیدلی دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دوو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت وي چونکې فعلا دا درې بندرونه چې دي، د نیمروز، فرا او د اسلام کری، په دې باندې استخفال حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې خپل مال اکثر وخت یوه هفته لس ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرونو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غټ ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای، سلکه زب خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوی دی. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشر ډاکټر عباد الله خان ویلي دي چې وزیر اعلی د هغې صوبې پرمختګ او نورو چارو ته سمه پاملرنه نه کوي. د نوموړي په خبره علي امین ګنډاپور چې لکله د خپل څوکۍ سوګند پورته کړي نو یوازې په سیاسي فعالیتونو بوخت دی. وزیر اعلی لا په دې اړه څه خبرګون نه دی سرګند کړي، خو د هغه د ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی ځینې غړي وای چې ولس هغوی ته د عمران خان د خوشی کولو لپاره رایه ورکړې ده او د هغوی په وینا په خیبر پښتونخوا کې هر څه سم روان دي. په دې هکله نور حال د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وای چې دا مهال هغه صوبا د سختو انتظامی، امنیتي او اقتصادي ستونزو او بد انتظامۍ سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د خپل ګوند د مشر عمران خان د رهایۍ لپاره په احتجاجي لاریونونو او مظاهرو کې بوخت دی. د اکتوبر په 1 په صوبایي اسمبلی کې د خبرو پر مهال د اپوزیشن ګوندونو مشر ډاکټر عباد الله خان پس له هغې وویل چې دا صوبا د موجوده سیاسي انتشار له وجې د انتظامی بدنظمۍ سره مخ ده، چې کله اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د 1400 ساعتونو د مبینه له درکۍ پس د اسمبلی په هغه غونډه کې راڅرګند شو چې د هغه د اغوا په سلسله کې رابلل شوی و.
اعلی وزیر اسلام آباد ته د هغو ماشومانو د قضیې د حل لپاره تللی و چې هره ورځ په دې صوبه کې یتیمان کیږي. که د هغو خویندو د قضیې د حل لپاره تللی و چې روزانه په دې صوبه کې کونډی شي، د ماښام نه پس په دې صوبه کې واک او اختیار د بل چا وي، آیا هغه د دې صوبې د ازادۍ لپاره په احتجاج و؟ هره ورځ اعلی وزیر وایي چې اسلام آباد، لاهور او اډیاله زندان به قبضه کوم. د خدای بنده رومبای خو خپل ابایي حلقه ډیره اسماعیل خان قبضه کړه، هلته د ماښام نه پس د بلچا قبضه وي.
ډاکټر عباد الله خان واضح نه کړه چې په صوبه کې د موجوده حکومت نه پرته د بلچا واک دی، خو په تیرو وختونو کې د صوبې یو شمیر سیاستوالو دا تورونه لګولي ول چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې وسلوال په آزاد مټ ګرځي. حکومت دا خبره نه مني. د علي امین ګنډاپور د وزیر اعلی توب نه زیات دا مهال د هغه په سیاسي هلو دلو تنقید روان دی. خو ځینې د سیاسي چارو پوهان وایي چې دا ځکه چې هغه یوازې د صوبې اعلی وزیر نه بلکې د ګوند صوبایي مشر هم دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن خان هم له هغه یو دی. نوموړی وایي علي
امین خان صوبایي صدر دی، نو هغه هر وخت هم د پلانینګ کې چې را نیکست جلسه بچرته نیکست بچرته نو بیا به د خان سره تر پر راشي. نو صوبه دې ټیم کې لکه که زه تاته ووایم چې ټوټلي مینجمنټ نشته دی د صوبې، تا به چېرته دا نه اورېدلی چېرته د صوبې وزیر اعلی لکه څنګه چې د سند وزیر اعلی یا د پنجاب وزیر اعلی د بهرنیو خلکو سره ملاویږي، د انویسټر سره ملاویږي، د کارخانه دارو سره ملاویږي، د نورو طبقې خلکو سره ملاویږي، او د هغوی مسایل د علي امین خان سره بالکل دې دپاره وخت نشته چې کینی په صوبه کې د صنعتکارو سره مسلې دي، د زمیندارو سره مسلې دي، یا داسې چې کوم دی د انټرنسیا د بهرنیو ډیپلوماټانو سره ملاو شي یا په سکیورټی باندې میټینګ وکړي. نو صوبه دا وخت کې ټوټلی که زه دا وایم چې په آټو موډ باندې ده.
خو په صوبایي سملای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د قائمه کمیټې مشر عارف احمد زیوایی چې دا مهال په صوبه کې هیڅ انتظامی، اقتصادي او امنیتي ستونزې نشته او د اعلی وزیر په شمول ټوله کابینه د صوبې د ولس په خدمت کې مصروف ده.
کوم خلک دا تنقید کوي دا قسم تنقید روان دی، دا غي صرف او صرف مقصد یو دی چې هغه هغوی ته زمونږ دا چې کومه مینډیټ دی، دا چې کوم میجارټي، دا چې کوم د عوامو هغه محبت دی خان صاحب سره، هغه دې ته هغه دې ته حاضمی کی نه. د دې صوبې چې کوم دی نظامی امور هم ښه ټیک روان دي. کومه خبره چې دوی کوي زمونږ یو قانوني رایټ دی، مونږ غوټ په دې خبره اغشته دی چې مونږ به د دې قوم او د دې ملک دا لیډر چې کوم د مسلم امه یو عظیم لیډر دی، هغه په مونږ چې کوم دی را خلاصو او مونږ سه الیګل لار نه اختیارو، کوم چې د مونږ د ډیموکراټیک جمهوریت زمونږ رائټ دی زمونږ حق دی مونږ هم غلار استعمالو.
عارف احمد جی زیاته کړه چې دا مهال په صوبې کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو هیڅ مسله نشته، په خزانه کې په اربونو روپۍ موجود دي او د پرمختګ ګڼ شمیر منصوبې روانې دي. البته په هغه صوبې کې د مختلفو سرکاري محکمو ملازمین وخت نا وخت د انتظامی او مالی ستونزو د حل لپاره مظاهری او غونډې کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
ل یوې مودې راځي د پاکستان د سپریم کورټ د ججارو ترمن د قانوني او د عدالت د انتظامی چارو په اړه اختلافات جوړ شوې دي. د دغه هیواد د عدالتي چارو خبريالان وایي چې د اختلافات له هغه وروسته نور هم په ډاګه شول چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب د سپریم کورټ بل لوړپوړي جج منصور علي شاه یو بل ته اختلافي خطونه ولیکل. دوی وایي داسې ښکاري چې اوس مهال د سپریم کورټ ججان په دوو ډلو وشل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د ججانو ترمن د اختلافاتو تر شا څه عوامل دي. عبدالحی کاکړ یې په خپل ریپورت کې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ترمن سیاسي جګړه په پارلمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودېږي، نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کېږي. په اسلام آباد کې خبریال غلام نبی له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي. نوموړي د اکتوبر پر درېمه مشال لیډو ته وویل چې تر هغې وروسته چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هڅه پیل کړي چې له پارلمانه څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور کړي، په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي.
دا ججانو ترمنز یو ڈیوائیڈ دے چی یو طرف تا چیف جسٹس دے چی ہغا دا موجودہ حکومت تے یا دا ہغی دا غا مواقب چی دے تاثر دے چی دا ہغی مرستیال دے، او بل طرف تا کم چی سینئر ترین جج دے جسٹس منصور علی شاہ چی دا غو پا بارک دا تصور دے چی دا غو کا مڈل دا نو آغا دا پی ٹی آئی سرا ہمدردی لری.
د پاکستان حکومت د سپتمبر پر وروستوي کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منظور کړي، خو د مطلوبیا اکثریت نه درلودلو له کبله وځنډوله. په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي او داسې فکر کېږي چې شاید د دې بدلونونو د منظورۍ په صورت کې به د قاضي فایزي صاحب کاري موده وغځېږي. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور علي شاه د سپریم کورټ چیف جسټس سي. خو د چارو د پوهان په وینا که چیرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور سي نو په نتیجه کې به شایي منصور علي شاه چیف جسټس جوړ نسي. نو ځکه د دې په خبره د دواړو ترمنځ دا د اختلافاتو یوه مهمه نقطه ده. که فرض که همدا سوي نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایزي صاحب کاري موده دي وغځول سي؟ د عدالتي چارو خبريال وحید مرادي مشال لیډو ته وجه بیانوي.
ټول دی وخت کې کوشش ته روان دی چې هغه نردي وخت کې پاکستان اسټیبلشمنت او د پاکستان موجوده حکومت د دې ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز صاحب چې کوم دی وخت د آئین او د قانون چې کوم تشریح کی انټرپریټیشن کی نو دا د وخت دی او دوی نه غواړي چې جسټس منصور علي شاه او د هغه لاندې چې کوم سپریم کورټ ته هغه راشي، ولې چې دوی د هغه تشریح نه د آئین تشریح نه دودا یې راځي دودا چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوند د ډلا دا پی ټی آی د عمران خان جماعت دې نو دودا په هیګه چې هغه به هغه فیور وکي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو تودا موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبریاله نوشن یوسف مشال لیډو ته وویل چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډیر په ډاګه شوي دي.
بخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نه ول، خو اوس بالکل ښکاره شوي دي ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. بخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول، خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بل سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده هغه اوس ډیره ښکار شوې ده او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشالې ته ویلي چې دوی ته نشکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم سي، بلکې د دوی پونه د هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلې دي.
دا مشال رادیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت تا اکتوبر میاشت د بریسټ کانسر یا د سینې سرطان په اړه په هاوی ته ځانګړی شوې ده. د پاکستان د بیلابیلو برخو په ګډون په خیبر پختونخوا کې هم د سینې سرطان یا کانسر په اړه د روغتیاي ادارو حکومت لخوا د په هاوی پروګرامونه کیږي، خو یو شمیر ته په هانوای چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم خزه د سینې د کانسر په اړه د په هاوی نه لرلو او د شرم لوجې په وخت د دې ناروغي علاج ونکړي. په پاکستان کې د سینې سرطان مخنیوي لپاره اداره پینک ریبن وایي چې په دغه هواد کې هر کال د سینې سرطان خواوشه 9000 پیښې ریکارډ کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسماګل په ریپورت کې اورو چې د سینې د سرطان د یوې ناروغي په غک پیډیږي.
سینې راته شروع کړی هی سرم سره گزارونه شو، بیا راته وی چې د دې بتا پریشن کې دا غوټه ده او خطرناک ده، دا وته ډېر کې بس بیا مې آپریشن کو بیا وران ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چل دی چې دوباره شته کنه.
دا غږ د مردان اوسیدونکو اته درش کلنې یوې مېرمندې چې نه غوښتل نوم یا شناخت یې سرګند شي. مشال ریډیو ته ویل چې د سلورو بچو مور ده او دوه کاله وړاندې د سینې د کانسر ښکار شوی. نوموړي ویل په ناروغۍ په هنوا ځکه تر اوسه د تکلیف سره مخ تا
سوزیدن شروع شو، بیا پکې درد شان شو، رو رو ودا قشن شروع کېدل، بس تکلیف راته رو رو سیوا کېدو. ابي کدا اسه سوزي یا ګرمه و جې سوزي، بیا پدې کې ما کور کې خبر وکړله، بیا مې هاون بوتلم ډاکټر لا. ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دغه دې، ما وته وی چې ګس طرف ته مې دې اورې کې څه تکلیف و درته، ما ورته وی دا اورې کې قشن سوزي شروع کو، بیرسته درد شروع کو. ډاکټر وی ودا هته ټیسټونه او غټ ټیسټونه مته کې په هور ته بوتلم، په هور کې را راغ ټیسټونه وکړل شوکت خانم کې. نو ان تیراته وی چې دا ته په پدی باندې چې ته گزار نه خړلې او یا هو دې مشمن پوره کا پې بنکړی نه زر خود دې نه بنکړی. نو ما وته چې آو ما مشم نیم کې پرې هو دو، بس ما فیډر راته سٹارټ کو ناغه ډاکټر وی چې دا بده کې جام شو بدی وجدا بیماری ته ته غره کې درې داس.
دا چې په خزو کې د سینې د کانسر علامات او وجوهات سدي په اړه خیبر پختونخوا کې د پبلک هیلث اسوسییشن مشر ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته ویل ټولنه کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي او دا ځکه هم چې دوی د سینې کانسر د نخو نښانو نه خبروي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سا گلٹی بریسٹ کے یا چرته سا ڈسچارج یا وینا یا بلڈ راتلل شروع شی یا دے آم پٹس کے سا سویلنگ را شی یا آغای کسا فیمیل ڈاکٹران دیری دی آغا چیک اپ کولی شی خودے مکا چرته سا دا سا گلٹی آغا ڈاکٹر تا دا سا اخکاری چی آغا بریسٹ کینسر دے نو آغا بیا الٹرا ساؤنڈ لا ریفر کی کینسر ہی نو بیا آغای کے فورن پتا ہو لگی دا بریسٹ کینسر گلٹی چی کمی دے آغا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چ دے پورا بریسٹ
ڈاکٹر سمینا عابد دا هم ویل د سینې کانسر لګې دو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وي کمی چې بچو ل خپل پینور کوي او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منسوبابندۍ دوایانې زیات مقدار کې خوري. نوموړی زیات کړه که زنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغې دو چانس یې زیات وي.
یا چې دې دا خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمی دې ماشوم لا خپل پې نه ورکړي تو سرټن ریسک فیکٹرز دي چې کمی اسوسییټډ دي بریسټ کانسر سره. بریسټ کانسر چې کمی دې دا غي سلور سټیجز دي، سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کمی دې دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دي، پیشنټ ته پته ولګي دا چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دي نو ځکه دا غي لکه سروایوول چانسز ریڈیوس کی گئی چې سنگا سنگا سٹیجز زیات شي دا غي سروایوول چانس چې کمی دی ریڈیوس کی گئی. لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کې ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروایوول چې کمی دی هغه خشی دی سره کا سٹیج 1 او سٹیج 2 باندې ڈائیگنوز کیږي پیشنٹ.
بلخوا پی خبر کی د اٹومک انرجی ارنم کینسر اسپیتال ډایریکټر عاکف الله خان مشال ریډیو ته ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدونکو هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګا میان دي خو اند ته پوس کې کم سرطانو نه دي د سینې تا چا ته کیږي د دینه د بچاو س طریقې کار کې دي شي د چا په فیملی کې چا ته مخ کې کینسر شوی خاص کر د سینې کینسر شوی دای په لور کې پا خور کے دا کے دو امکان لگ زیادی نو دغی زنانو تا لگ زیاد محتاط کے دل پکار دی دا صرف رسک فیکٹرز دی ضروری ندا چے دا چا فیملی کے کینسر وی نو اوم آگا تا ضرور ہوشی دا زنانو بعض بیماریانو سرہم دا دے تعلق ہوئی یا خاص عمر کے ہم دا کینسر کے دو امکانات لگ زیاد شی لیکن سلوی خونا 500 کالو پورے دی ایج کی دا کینسر کے دو امکان لگ زیاد ہوئی کوشش تا کول پکار وی چی وزن مناسب اوسا تلے شی نارمل ایکسرسائز وغیرہ لگ خپل کئی خلق او پا خوراک کے فرائیڈ سیزونا دیر کم خوری سبزیانو او دا فروٹو استعمال زیاد کی.
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاشت کې زنانو کې د سینی کینسر مخنیوي لپاره هلی ځلی کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹل سی دا اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننگ فیسلٹیز ور کوي. سونا مریضانو په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا تا غټه وی دا غي معاینه به هم کوو. سکریننگ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غټه نه ظاهر شي خو دا غي رسک فیکٹرز وی نو مونږه غي دا یو احتیاطاً ایکس رے نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ور کوو.
دا صحت چارو ماہران وای چې پاکستان کې زیاتره خزې د خپل صحت په اړه پی خستونځو حال چاته نوای چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنزونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته یې په کې خطر هم زیات وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. خوستی سوداګر او کاروباریان وای سکهال د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د چنغوزیو حاصلات خشبي خو تر اوسه بیا په زینه د ولاړه. دوی غوښتنه کوي چې د چنغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکې یا کارخانه د په خوست کې هم جوړ شي او له همدې ځایه د نورې نړۍ ته واستول شي. بل لور ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین د چنغوزیو د سوداګرو او کاروباریانو غوښتنې پر ځای بولي او له اړوندو ادارو او بنسټونو یې د یورپ، امریکې او نورې نړۍ بازارونو ته د استولو غوښتنه کوي. تفصیل د نجیب الله لوخي رپورت کې واوري.
دا د خوست اداري کمپلیکس مخې ته پراخ ډاک کې د زنغوزیو د غوټو د امبارونو د سندلو بهیر دی چې ډیره برخه یې له پکتیا، پکتیکا او د خوست له غریزو سیمو راوړل شوې ده. د دې برخه سوداګر غواړي چې زنغوزیو ته په نړیوال مارکیټ کې بازار موندنه وشي، پروسه، صفایي او بسته‌بندي نړیوالو ستانډرډونو سره برابر شي او په پلورلو او صادرولو کې هم ډیر ځنډ ونه شي. د زنغوزیو یو پکتیکاوال سوداګر داوود مشال راډیو ته ویل
تیر کل چکیم غیټه بیا غلک خروپه و دناب کې کم واسا کول دناز یوتا دوب کې غیټه رغی دی خو مساله د نرخ تو چې نرخ رغ شي بیا غیټه رغی دی که نرخ چیرته جگ نشیل وړ نشي بیا ګټه نکو. یا 15 لک غیټه دی 2 کروڑ اتیا لک ریپی دی د سو خیا چې پاویاری پیسې کم اویاری په غیټل بدلی دو.
د زنغوزیو د غوټو پر اشو کولو ټولولو او سندلو کې هم د لړ محل لپاره زرګونه کسان کار او مزدوري کوي. د زنغوزیو د سندلو په پړاو کې مزدورانو ته په موس کې تشه غوټي ورکول کیږي چې هغه د سونګ لپاره کاروي. د خوست یو ځوان محمد چې په همدې کار بوخت دی وایي
والا دلته چې موږ راځو دغه غوټ سپینو نو غړ ځای دی ته ورکو تشه غټه مې زنه سوري تقریبا یو بجاو کو دوا بجاو کې درې بجاو کې او یا پتو سی پار دج تکړه وکړای شي تکړه نه به نه شکړای.
د زنغوزیو د کاروباریانو مشران هم وایي د دې سیمې د اوسیدونکو اقتصاد کمزور دی او د همدې یو فصل ګټه ته استرګوي نو کچېری سوداګری پراخ شي لدی د رکبه د خلکو عوایدو کې ډیر والی راشي. د زنغوزیو د اتحادیه او تن مرستیال حاجی سایل کیوال
رولامیز یو د روکړه ورکړه چې باندې د پاوغانه شي
که په غره کې وي که هلته وي که په مارکیټ کې وي هغه شي. دا دوی وه دویم چې مي ته د هغوی د لیست دغه خلو شي پروسس دلته ولګېږي ځکه سنتیا چې د تجارت هغه تار شاته هغه شي.
د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم وایي د ځنغوزیو بیې باید د بهرنیو کرنسیو پر ځای په افغانیو وټاکل شي او له اړوندو ادارو هم غواړي چې نړیوال مارکیټ ته د ځنغوزیو د صادرولو اسانتیاوې ډېرې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
به هیله دا وي چې زموږ مالونه عربي متحده اماراتو ته، منځنی ختیځ، همدارنګه شرقي اروپا، غربي اروپا، حتی تر امریکا پورې زموږ مالونه ورسیږي او نړیوال تجارت ته یا نړیوال بازار ته ور ودنګو.
په وروستیو کلونو کې ځنغوزي د افغانستان د صادراتو په مهمه برخه بدل شوي چې د هوایي دهلیزونو له لارې لږ او زیات ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان په کچه د ځنغوزیو د راټولولو او خرڅلاو لوی کاروبار په خوست کې دی چې د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون د نورو سیمو سوداګر هم ورته خپل ځنغوزي د خرڅلاو لپاره وروړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.